مشال ریډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسرائیل الله مومن سلامونه مني. وخت د غرمې یو بجه شوی. په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګاوري د پاکستان او امریکا اړیکې، د پاکستان په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر څرګندونی، د پښتون ژغورنې غورزنګ اهلي زلې، په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې او نور اهم یو شمیر راپورونه لرو. او په وروستۍ مای کې اونیزه خپرونه د مشال ریډیوي مجله اهم لرو. خو لومړی ورزو بشیر ګواخته چې تاسو سره تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان د امریکای هغه رپورت رد کړی چې وایي په پاکستان کې مذهبي ازادي نشته. افغانستان میشته وزیرستاني کډوال خپل سیمو ته ستنېدل غواړي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې طالبان ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکای لخوا د مذهبي ازادۍ نه درلودونکو ملک په توګه په تور لیست کې د دوی شاملول یو سیاسي پریکړه ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په پاکستان کې د ګڼو مذهبونو او عقیدو درلودونکو خلک اوسیږي او د اقلیتونو حقونو لړکې د کمبل هیواد مشورې ته ضرورت نه لري. امریکا پرون پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې واچاوه چې مذهبي ازادي پکې تر پښو لاندې کیږي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت دا کلنی رپورت پرون خبر کړی دی. امریکا په 1999 کال کې په دې اړه یو قانون منظور کړی او لاغ رئیس په دې اړه د هیوادونو لیست خپروي چې هلته له مذهبي ډلو سره څنګه چلند کیږي. د لږ مذهبي ازادي لرونکو هیوادونو په لړه او یا چارلس کې راتلل د اقتصادي بندیزونو سبب کېدلی شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وایي په ملک کې ولسی امریت یا ډکټیټرشپ روان دی. شهباز شریف د سې شنبې په ورځ خبرلاند ته ویل حکومت له اپوزیشن او په ځانګړې توګه مسلم لیگ نواز ګوند څخه سیاسي انتقام اخلي. د ده په وینا همدا وجه ده چې د دوی په ضد یې مقدمو ته دوام ورکړی دی.
نوموړی وایي زه دا ګڼم چې دا وخت په پاکستان کې ولسی امریت دی. زه وایم چې په ایرپورټ د حمزه شهباز اسارول او د خواجه صاد رفیق نیول دا ډیر لوی ظلم دی او موږ په سختۍ سره د دې غندنه کوو.
خود واکمن تحریک انصاف حکومتي چارواکي وایي د احتساب په عدالت کې رواني دا مقدمه دوی نه دی جوړ کړی بلکې د تیر حکومت له وخته رواني دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان حکومت لخوا پر منظور پښتین د لګول شوي درې میاشتني بندیز پر ضد د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. د احتجاج ګډونوالو ویلي چې بلوچستان ته د منظور پښتین د تګ مخه نیول د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د تېرې دوشنبې په ورځ منظور پښتین د کوټې له هوایي میدانه بیرته ستون کړ او په هغې بلوچستان ته د ننوتلو درې میاشتې بندیز ولګاوه. ټاکل شوی چې منظور پښتین په کوټه کې د ورکړل شوو خلکو په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي. له وزیرستانه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د ډیورنډ کرښې اغاړې د افغانستان خوست او پکتیکا ته تللي کډوال وایي د پاکستان حکومت دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. له پکتیکا څخه یو تن نزولي خان نن مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې د غلام خان او انګور اډې لارې د ورته پرانستل شي. د قبایلی سیمو د کډوالو د متاثرونو یوې کمیټې مشر ملک غلام خان پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په افغانستان کې لا هم ونیم زره کورنۍ پاتې دي. د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د دسمبر په 10مه په پارلمان کې وویل چې ډېرې کورنۍ راستنې کړې او د پاتو راستنولو لپاره هم کار روان دی. د قبایلي ضلعو او نورې خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو د استادانو پرلت یا احتجاج لا هم د اسلام آباد په ډي چوک کې دوام لري. د دې احتجاج ګډونوالو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به تر هغه وخته ناست وي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان تر انتخاباتو وړاندې ورسره ژمنه کړې وه چې که واک ته ورسېد نو د دوی نوکرۍ به ورمستقلېږي. د هغوی په وینا اوس چې دی وزیر اعظم دی نو د دوی دغه غوښتنه او خپله ژمنه دې عملي کړي. خو د دوی په خبره نه یې نوکری مستقل شوي او نه یې هم له تیرو شاوخوا نه نیمو میاشتو تنخواوې ورکړل شوي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې مسلې په اړه غبرګون نه دی مخې ته راغلی. تاسو خبرونه له مشال رډیو اورئ. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي هلته یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د لشکرګاه څلورمه ناحیه یې له څلورو کلونو وروسته له طالبانو نیولې. د هلمند والی محمد یاسین د سه شنبې په ورځ په لشکرګاه کې د نظامي شورا له نورو غړو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تېره یوه میاشت کې 251 وسلوال طالبان وژلي او 46 یې ټپي کړي دي. د ده په وینا په جوشو کې د ملا منان په ګډون د طالبانو مهم قمندانان شامل دي. چارواکي وایي د هلمند هغو نورو سیمو د نیولو لپاره یې هم عملیات تیز کړي چې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د فرانس د کورنو چارو وزیر کریستوف کاسنر ویلي چې د سترزبرګ په ښار کې د کریسمس په یو بازار کې په یو وسلوال درې تنه وژلي او 12 ټپي کړي دي. هغې زیاته کړې چې پولیس د مشکوک بریدګر په لټه کې دي کوم چې پیژندل شوی دی او تر دې وړاندې یې هم جرمونه کړي. ځایي امنیتي ایجنسي ویلي چې دا کس له وړاندې د مشکوک سخت دریځو په څارلس کې و. د غربي هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپل روسي راکټي ازموینه تایید کړې ده. د فارس خبری اژانس د ایران د سپاهي پاسداران هوایي ځواک د مشر جنرال امیر علي حجیزاده له خولې رپورټ ورکړی چې هیواد به د توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. د حجیزاده په وینا د امریکا عکس العمل یا ردعمل څرګنده کړ چې دا راکټي ازموینه ورته یوه لویه مسله ده او د دې هیواد مشران یې غوسه کړي دي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ او 1 پیسې اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ 50 پیسې او په 1.40 روپۍ 1 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.58 روپۍ 1 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10.80 روپۍ او په 8.80 روپۍ. یو ریال په 10.89 روپۍ او په 10.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.40 روپۍ 1 پیسې او په 1.80 روپۍ 1 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 13، بنو کې 15 او 19 او په کوټه کې -2 او 0 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وایي په ملک کې ولسی امریت قائم شوی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د بلوچستان د حکومت لخوا پر منظور پښتین لګول شوی بندیز د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده.
ټول پښتنو باندې موږ دا غږ کوو، دلته نه دهشتګردي کوي، پی ټی ایم او نه بغاوت کوي، نه د دې سټیټ خلاف ده، خو سټیټ نه د آئین او د قانون چلن غواړي.
د خبر پښتونخوا د کمیډي سکولونو استادانه چې د اسلام آباد په ډی چوک کې اوس هم په احتجاج دی وایي تر هغو به په درنه ناسوي تر څو چې نوکری نه وي پخې کړل شوي.
جی زمونږ حکومت پاس دے چھ نیراش زمونږ نام صدا ہر کیز کٹھ دا ماشومان دی خجی دی او دی ڈر زیات تکلیف دے کلی اسمان تلے دل تناشتی من سر ڈر ماشومان د بیماری شکار شوم دی ہسپتال تہ منتقل شوی.
په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي د یخنې په دې موسم کې لډې رستون جو سره مخ دي.
دا وایي چې نظر کو وي یخنې د تاجر دی په دا با چې ډېر مرسل واري جوړ دي.
او د مشال رادیو وی مجله کې دا اونۍ د یو پښتون شاعر عمر دراز مروت په اړه وري.
غزل مطلب دا چې زره مل هغه شاه د شرو شند شکرې وایي. زرمل هغه چا د سرو شونډو سټکرې غواړي په تش کې دان چې څوک ته وښکو مرغړلې غواړي.
لمشال لډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګینه دوی مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. دا به راسې حال کې دا چې امریکې پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. دا داسې یو ګام دی چې ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له کارپوه طاهر خان سره خبرې کړې. نو هغه وایي
پاکستان دغه رپورٹ رد کړی دی، مسترد کړی دی، او وای پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې دا رپورٹ یو طرفه دی او سیاسي مقاصد لپاره دا جاری کړی شوی دی، او د بهرنیو چارو د وزارت ویان ترجمان چې کوم بیان جاری کړی دی نو هغه دا خبره هم کوي چې پاکستان ته د یو بل ملک یعنی د امریکا د دغه مذهبي ازادۍ او د اقلیتونو په اړه باندې د مشورو داغی اگر ضرورت نشتا. او بل بیا وضاحتونه کړی دي چې پاکستان کې 40% اقلیتونه دي، پاره کې سیان دي، ګوان دي، سکھ مذہب والے دي او دغه د بود مذہب والے دي، نو هغه د حقوق حاصل دي او نور بلا شیان.
ستاسو په خیال دغه خبره تر کومه ده سید؟ رښتیا هم دغه سی د سیاسي مقاصد لپاره دا ریپورت جوړ شوی دی کنه رښتیا هم په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته هغه سی ازادي نه ده حاصل لکه څنګه چې پکار ده؟
پاکستان باندې خو د مذهبي ازادۍ او اقلیتونو سره د سلوک په اړه باندې دا غوسنۍ خبر نه ده، دا ډیره زړه خبره ده چې پاکستان باندې مخکې هم او بلکې تیر کال پاکستان د امریکا لخوا هغو ملکونو په لیست کې او فهرست کې شامل شوی و چې تشویش لري امریکا پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه باندې. پاکستان د وړاندې یو کال مخکې دا هغه نگران هیوادونو کې شامل چې اوس پاکستان په تور لیست کې شامل شوی. نو پاکستان باندې خو دغه الزامونه لګول کېږي چې دلته چې کوم وسلوال ډلې دي په مخکې رپورټونو کې د امریکې دغه نمونه مخستل شوی و چې هغوی دلته په اقلیتونو باندې هغه خلاف تشدد کوي، په هغې باندې حملې شوي. خو پاکستان دا ګیله هم په ماضي کې ډېره پاتې شوې ده، نه یوازې د امریکې بلکې د نورو عالمی د بشری حقوقو د ډلو چې دلته د هغه په نظر باندې اقلیتونه هغه وجل کیږي، په هغه باندې تشدد کیږي. بل د پاکستان نه بیا دا ګیله ده چې کم کسان په اقلیتونو باندې په حملو کې هغه ملوث دي، هغه یا خو نیول کیږي نه په دغه رپورټونو تر مخه، یا هغه ته سزا نه ورکول کیږي. نو بیا د قادیانو په اړه باندې خصوصي باندې ذکر کیږي اکثر په رپورټونو کې، د شیعگانو په اړه باندې ذکر کیږي چې هغه یو مذهبي اقلیت دلتا. بیا پاکستان باندې هم ځینې خلکو انتقاد کړی چې په میډیا کې ځینې داسې اینکر وي، داسې میلمانه وي چې هغې په بحثونو کې داسې الفاظ استعمال کړي دا هم په دې باندې. بل د پاکستان په تعلیمي نظام باندې هم تنقید کیږي د امریکا لخوا هم شوی دی چې دلته هغه برداشت چې کم دی هغه کم شوی دی، هغې په تعلیمي نظام کې دا ادم برداشت دا تورم په پاکستان ده، لیکن پاکستان دا ټول ردوي.
دا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په طاهر خان چې زموږ همکار بوریوال کاکړ سره پر دې خبرې کړې وي چې امریکې پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. نو آیا دغه ګام به د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې کړي او که څنګه؟ بل دا چې زه هم تاسو ته چې پاکستان بیا دغه ورته راپور رد کړی دی.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسطینی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مبجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگونو وایي حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي، نو ځکه یې د دوی پر ضد بې بنیاده مقدمو جوړولو ته دوام ورکړي. بلخوا پاکستان حکومت د اپوزیشن تورونه رد کړي، وایي له ټولو سره به یو شان احتساب کیږي. د براسال کې دا چې پرون د مسلم لیگ یو مشر همدا شهباز لندن ته تلو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې په اسلام آباد ایرپورټ ایسار کړ. هم پرون د احتساب کمی ادارې د یادګوند یو مشر غړی خواجه صاد رفیق او د هغه ورور د درغلیو په تور ونیول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف وایي چې د په زوی حمزه شهباز سفری بندیزونه لګول او د خواجه صاد رفیق او د هغه د ورور نیول د غندنی وړ دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت او نیب غیر مقدس اتحاد دی او په خبره یې اپوزیشن د دې سیاسي انتقام په سختۍ سره غندنه کوي. نوموړی وایي زه دا ګڼم چې دا وخت په پاکستان کې ولسی امریت دی. زه وایم چې په ایرپورټ د حمزه شهباز ایسارول او د خواجه صاد رفیق نیول دا ډیر لوی ظلم دی او موږ په سختۍ سره د دې غندنه کوو. پرون حمزه شهباز لندن ته تلو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے په اسلام آباد ایرپورټ ایسار کړ. حمزه وایي په اړه یې د نیب تحقیقات روان دي نو ځکه یې بهر ته پتلو بندیز دی. هم پرون د احتساب او قومي ادارې نیب د مسلم لیگ نون غړی خواجه صاد رفیق او د هغه ورور په پیراګون هاوسینګ سکیم یا د کورونو جوړولو په یو سکیم کې د درغلیو په تور ونیولو. د مسلم لیگ نون پر مشر شهباز شریف د په ورور او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه پر لور مریم نواز او د ګون په نورو یو شمیر غړو یې د درغلیو تورونه دي او پرزنو مقدمه هم روان دي. د پاکستان په پخوانی صدر او د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي په شریک مشر آصف علي زرداری هم مقدمه روانه ده په نوموړي تور دی چې له ملک یې په غیر قانوني توګه پیسې وړي. که څه هم یاد ټول سیاستوالان دغه تورونه ردوي او وایي چې حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي. خو د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د نواز شریف او زرداری په ګډون چا چې هم درغلي کړي نو له هغو سره به احتساب کیږي.
نواز شریف صاحب ہے یا آصف زرداری صاحب ہے وہ تو اپنا آخری الیکشن پہلے ہی لڑ چکے ہیں.
نوموړی وایي نواز شریف دی او که زرداری دواړو خپل اخري انتخابات کړي او اوس کاتلی ته دي چې په کور کې نیو که جیل ته ځي. دا دواړه په دې کوشش کې دي چې له قانون ځان څنګه بچ کړي او چې کومې پیسې یې په غیر قانوني توګه ګټلې هغه څنګه پټې کړي. شهبا شریف هم په خپل دوري حکومت کې په غیر قانوني توګه ډېرې پیسې ترلاسه کړي خو دغه پیسې د ملک له خزانې وړل شوې دي.
لیکن یہ جو پیسہ تھا یہ گیا پاکستان کے خزانے سے.
کچا ہم اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری ویل چی حکومت به یہ لخپل وزیرانو سره هم احتساب کوي. خوشبا شریف پرون تور پوری کړ چې د احتساب قومی اداره د حکومتي ګوند غړي نه نیسی. نیب چارواکو په تیر وختونو کې بیا دا تورونه رد کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال لري ته وګورئ. سردونکو د خبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو په ګډون لټول پاکستان د بنیادی تعلیم یا کمیونټي سکولونو استادان د اسلام آباد په ډی چوک کې اوس هم په احتجاج دي او وایي چې حکومت یې تر څو غوښتنې نوي منلې او نوکرۍ یې ورته نوي پخې کړې نو تر هغو به احتجاج جاری ساتي. دغه درنې ته په اسلام آباد کې د مشال لري خبریال سراج ظهیر هم ورغلی او دا راپور یې رالیږلی.
د دې احتجاج کوونکو وینا و چې نن د شورو په ورځ یو لسم ورځ ده چې په احتجاج دي او دې دوران ورسره حکومت لوز وکړو چې غوښتنې به یې ژر پوره کړي خو له هغې وروسته یې تپوس هم ونه کړو. د دې غوښتنه ده چې حکومت دې ورله نوکری پخې کړي ځکه چې دوی په دې سکولونو کې خپل عمرونه تیر کړه نو اوس په بل ځای کې نوکری هم نشي کولی. له کورمې پړه چې نر نه راغلی د یو استاد وینا وه چې دوی ته یوازې 8000 روپۍ تنخواه ورکوي چې د دوی ګزاره پرې ګرانه ده خو دغه ورته هم په وخت نه ورکړل کیږي.
زه علی هاشم نامې کوم. مونږ نن دغه ځکه تقریبا 16 اورې کیږي چې مودي ځکه در نه ورکو ناس یو پر یار خان افریدی مو سره دا وعده کړی و چې ان شاء الله کلمه قسم یې کړو چې به پرمننت وي ان شاء الله زه تاسو کوم. انا مې یشت شوا چې مو تن خواني نه دی راغلی تن خواني باندې.
یو بل استاد محمد اسماعیل چې لا باجوړ په دې درنه کې د ګډون لپاره راغلی دی هغه په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
جی زمونږ حکومت پاس دې دی راشه زمونږ د مسله هر کی زکه چې د ماشومان
د مردان سره تعلق لرونکي وی زنانا استاد مشال ریډیو ته وویل د باجوړ نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي ګلداد سره د دوی ته استادانو یو ډله میلاو شوی خو دوی باور نه لري چې د دوی مسله به هوار شي ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې غوښتنې کوي خو حکومت یې سنجیده نه اخلي. نوموړي وویل
شیربانو دی درنه خوځنګ مسلسل روانه ده او تر څو چې زموږ د مطالبات نی منظور شي وي او موږ له نوټیفیکیشن نی راکړي شي وي نه تسره خوري راکېږي سي خو چې موږ تاسو دا سي پروف نی راکړي شي وي چې او موږ به ریګولایز کی نو درنه د ختمې کې دوه زموږ ایس خیال نشته.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قومي اسمبلی د غړي ګلداد نو پوښتل نو هغه وی چې دوی به د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود سره په دې اړه خبرې کوي.
وزیر تعلیم دے دے سر مطلب جوڑا ہوئی سی مسئلہ حل سی
حکومت پمبرستہ شروع شوی وو چرسو د نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن پمبرستہ تر د کال 2001 پوری جاری وساتل شو او لدی رسو د اسکولونا پا بیسک کمیونٹی اسکولونا پراجیکٹ کی زمکڑے شو او ددی تر لاندی پٹول پاکستان کی 2000 سوا اتیا خزی او سړی استادان شپږ لکه دوا تیا زر ماشومان او تر د پنځم جمعات پورې سبق خای د دې په خبره چې په کال 2011 کې په یو درنه کې د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان له دوی سره لوس کړي او چې حکومت یې راشینو نوکری باورلا پخوي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو اوریدونکو په افغانستان کې مېشت شمالي وزیرستان کډوال وای چې نور د کډوالۍ ژوند نشي تیرولې ځکه چې د دوی په خبره لډې روستوند سره مخ دي. دوی وای کله چې څوک بیمار شي او پاکستان ته د درملنې لپاره ځي نو هلته ورته چارواکي اجازه نه ورکوي او په لارو کې ورته ناروغان مړ کیږي. دوی دا غوښتنه کړې له پاکستان د حکومته چې یا دې خپلو سیمو ته استانه کړي او یا دې ورته د ضرورتونو پوره کولو لپاره پاکستان ته د تلو اجازه ورکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان د تاخیلو کډوال دولت نه غوښتنه کړې چې نور دې خپلو سیمو ته استانه کړي ځکه چې د کلونو کډوالۍ له وجې ډېر ځپلي شوي. دوی وایي د سخت یخنۍ له وجې ماشومان ناروغان دي او د درملنې لپاره هم چې پاکستان ته راځي نو په غلام خان او انګور اډا ورته اجازه نه وي او له سخت کړاو نه تیریږي. د افغانستان نه ټلیفون د لارې د تاخیلو زوی سیدګي یو کډوال نیوز والی خان مشال ته وویل یو بل کډوال سخی مرجان وای ماشومان او میرمنې له سخت یخنۍ او سہولتونو د نشوالي له وجې ناروغان شوي. د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې ډیرای کډوال راستانه شوي او پاتې لپاره هم پلان لري چې د دوی شمیر او نوملیکنه په خوست کې د کډوالو مشرانو په مرسته راټولوي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو له کابله ډیرای کډوال د پولې پورې تللي ول چې د انتظامیې د شمیر تر مخه 4000 نه زیاتې کورنۍ راستانې شوې. د ځایي خلکو په وینا اوس مهال افغانستان خوست پکتیا پکتیکا بیرما لمن او خواوشا کې ډیرای کډوال د تاخیلو او شاوال دي چې دغه سیمو ته لا هم کډوال واپسی نه دی شوی او د افغانستان څخه راستانه شوی کډوال هم لا په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو، پښتنو ژغورنې غورځنګ بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ د حکومتي بندیز پر ضد د پاکستان په یو شمېر برخو کې مظاهرې کړي. د غورځنګ ویان وایي ډېر زر د خپل راتلونکي د لای عمل ټاکلو لپاره غونډه کوي، خو دغه بندیز په عدالت کې چیلنجوي. د بلوچستان حکومت وایي چې دا بندیز یې ځکه لګولی چې په خبرې یې منظور پښتین په ولس کې کرکه خوروي، خو غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې غوښتنې یې د پاکستان د آئینی او قانوني چوکاټ دنه ندی. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پېښور، کوټې او کراچۍ په ګډون د ملک په یو شمېر برخو کې د حکومت پر ضد مظاهرې کړي. د غورځنګ ویاند فضل خان د نهې په ورځو مشال ډیو ته وویل چې دا مظاهرې د بلوچستان حکومت لخوا دغې صوبې ته د منظور پښتین په ورتګ د بندیز خلاف وي. نوموړی وایي د دوی مشر منظور پښتین غوښتل چې کوټې ته ولاړ شي او هلته د لادرکه بلوچانو له کورنیو سره د یووالي څرګندونه وکړي.
بلوچستان ته خو بیا په خاص توګه باندې هلته چې د بلوچ او میسنګ خلک چې کوم ناست دي، کوم جبري طور باندې بې درکه شوي خلک دي، هغې تاسو ته به په علم کې وي چې د هغې د ډېر وخت نه احتجاج شروع دی، هغې درنې ناستې دي، هغې سره د یکجهتۍ دپاره دوی ورتللو. بده مرغه صوبایي حکومت هغې ته اجازه نه ورنه.
بلوچستان تور لګوي چې ریاستي ادارو د دوی خپلوان لا درکه کړي، خو امنیتي ادارې بیا پر دې اړه څه نه وایي. په کراچۍ کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د څانګې یو مشر محمد شیر پرون په دې ښار کې مظاهرهچیانو ته د وینا پر وخت وویل چې بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ بندیز غیر قانوني دی. نوموړی وایي د پاکستان د آئین او قانون له مخې د دې هیواد هر یو وګړی د ملک هرې برخې ته د تلو اجازه لري.
دا د پاکستان په آئین کې دي چې د پاکستان هر شهري راولیاړېدای شي، هغه پارټۍ جوړولای شي، تنظیم جوړولای شي. دا خو د آئین لاندې خبرې دي. هغه نه توپک راخستې دي، نه لرګی راخستې دي.
پرون په سوات خوازخیل کې هم د پی ټی ایم مظاهره وشوه. مظاهره چانو بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ د بندیز او د غورځنګ په غړو د مقدمو په سختو ټکو کې غندنه وکړه. په سوات کې د غورځنګ یو ځایي مشر سلیم خانو مظاهره چیانو ته د وینا پر وخت وویل چې د پاکستان ځینې ادارې د دوی قانوني لار بندوي، کومه چې سمه خبره نه ده.
ټول پښتنو بل موږ دا غږ کوو چې ملګرو، دلته نه دهشتګردي کوي، پی ټی ایم نه بغاوت کوي، نه د دې سټیټ خلاف ته، خو سټیټ نه ده، اینه د قانون چلن غواړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مشر منظور پښتین د دسمبر په 10مه له کراچۍ کوټې ته ورسېده چې سمدلاسه امنیتی چارواکو د کوټې له ایرپورټه کراچۍ ته واپس ستون کو. د بلوچستان حکومت د اتوار په ورځ ویلي وو چې د منظور پر ورتلو یې ځکه بندیز لګولی چې په خبره یې منظور پښتین د پاکستان د امنیتي ادارو پر ضد خبرې کوي او په ولس کې کرکه خوروي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې دغه تورونه یې رد کړي، غوښتنه کوي چې د نقیب الله مسجد په وجنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی مشر راو انوار دی سزا کړل شي، ټول ورکړل شوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل شي، د هدفي وجنو دی مخه ونیول شي او د پښتنو پر ځمکه د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره دی د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور رو تیره اونۍ په خبري غونډه کې وویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په پوره کولو کار پیل شوی او تر سرې کرښې دې نه اوړي. ګینو د په وینا ریاست به یې پر ضد ګام پورته کولو ته اړ شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000 14,500. 18,000 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته وګست یو دن کو تاسو مخ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شی وخت شوی یو نیو بجا او بشیر ګوخ اهم سټوډیو تر غلن راځي چې لغو د خبرونو لاندې جوړو
د پاکستان بهرنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکای له خوا د مذهبي ازادۍ نه درلودونکو ملک توګه په تور لیست کې د دوی شاملول یو سیاسي پریکړه ده. د وزارت په وینا دوی په دې لړ کې د کمبل هیواد مشورې ته ضرورت نه لري. امریکا پرون پاکستان دغه هیوادونو په تور لیست کې واچو چې مذهبي ازادۍ پکې تر پښو لاندې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف پرون اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې په ملک کې ولسی امیریت یا ډیکټیټرشپ روان دی. شهباز شریف وویل چې حکومت د اپوزیشن او په ځانګړې توګه مسلم لیگ نواز مشران د پناه کوي او سیاسي انتقام ته اخلي، خو د واکمن تحریک انصاف حکومتي چارواکي دا ردی. له وزیرستانه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د ډیورنډ کرښې اغاړي د افغانستان خوست او پکتیکا ته تللي کډوال وایي د پاکستان حکومت د خپلو سیمو ته استانه کی. دلته خوشا ونیم زره کورنۍ میشته دي. د افغانستان د هلمند ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین پرون په لشکرګاه کې د نظامي شورا له نورو غړو سره خبر اعلان ته وویل چې د وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د لشکرګاه څلورمه ناحیه یې له څلورو کلونو وروسته له طالبانو نیولې ده. د فرانس کورنو چارو وزیر کریستوف کاسنر ویلي چې د ستراسبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې وسلوال درې تنه وژلي او دولس یې ټپیان کړي دي. هغې زیاته کړې چې پولیس د مشکوک بریدګر په لټه کې دي. د غربي هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپله وروستۍ راکټي ازموینه تایید کړې ده. د فارس خبري اژانس د ایران سپاهي پاسداران د هوایي ځواک د مشر جنرال امیر علي حاجي زاده له خولې ویلي چې هیواد به د توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي.
تو بشیر گوخت تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سمو د جمله سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د مشال رادیوي مجله اوریدونکو دا اونې د پښتون شاعر عمر دراز مروت د ژوند او کار په اړه په دې خبرونه کې اوري کوربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې په یو بل غنه کې مو نجیب امیر هرکلی کوي. دا اونۍ د یو ستر پښتون شاعر عمر دراز مروت د ابدي بیلتون غم شړو. د وفات شو خو یادونه ژوند دي تل تر تله په خنوم پای خغلی. که د عمر دراز مروت د ژوند د کتاب پاڼې مو نه ویړولې نو دا پروګرام واوري در وخت د ژوند او کار په اړه به ډیر څه درته معلوم شي. عمر دراز مروت د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع د تختی خیلو سیمې سره تړاو درلود. دا سیمه له وزیرستان سره پر پوله پرته ده. د دوی د کلي نوم شاتورې تختی خیل دی. نوموړی د اوس نه څه باندې درې کاله وړاندې د 2015 کال د جون په اتمه نیټه موږ سره د مشال راډیو په خبرونه د یارانو مشال کې میلمه و. مروت صاحب تاسو ته خبرونه کې هر کله وایم.
سلام کوم، مطلب تاسو دی مشال ټول کارکونکو ته
درا ته خپل ویل چې په 1955 کال کې پیدا شوه. په 1950 کال کې شاعري پیل کړي او له 1980 کال وروسته په ادبي حلقو کې پیژنګلوي پیدا کړي وه. ارواخه د عمر دراز مروت را ته د خپل شاعرۍ د لومړنۍ هڅو پاړه داسې ویلو.
نو دا خو تقریبا ما ته دوره یادی چې دا 1950 په دې وخت ما شعرونه لیکل، خو هغه شعرونه داسې و چې نوې شاعري و کنه، ځان ته شاعري و غو خوانګینه نه، خو په قاعدګري سره ما تقریبا 1980 نه په شاعري شروع کړه. نو دې وخت ما عمر تقریبا دا 1950 پیدا وشته.
صحیح. نو داسې په خزوانه کې مو شاعري شروع کړې. خو دا نور شاعرانو سره چې سړی مرکه کوي وړوکوالي نه زما شوق او دا دغسې کیسې لري که نه؟
شوق خو نه پوهېږه د شاعرانو سره د مرکې بعد ټریمان وایي چې مطلب د تاسو سوال پوه کړو چې تاسو مړی شعر څرنګه لیکل او نو هغه شعر چې کوم دی وایي ډېر معیاري شعر نو په دغه اول چې خو ما هغه شاعري خو بېخي خوند نه وه چې نه پوهېږي چې د دې خلکو شاعري معیاري څومره څرنګه وي
دې نه معلومېږي چې شاعران کله کله دروغ هم وایي
مطلب
عمر دراز مروت برا تھا پشوندنی ویل د دوی پسیما کی خلق اسم شاعری ته په نظر نه ګوري پاتش واغ زمانہ چې د شاعری لومړنۍ ورځې وي نو هغه وخت خو حالات نور هم خراب د شیر د ریاضت کوونکو قدر پچا دومره نو د هم دې رواج د بدلولو لپاره عمر دراز مروت او ملګرو یې د شیر پستا او خوږه ژبه وکاروله او هغه سې ولست وړاندې کړل چې د لکی مروت ترڅنګ د لری لری سیمو پښتنو هم د زړه ژورو ته کوز کړل عمر دراز مروت د منی د بنجاریانو د ډلې لارویو پښتانه پر ګرانو پر پښتنو دې هم ګرانو نو عمر دراز مروت په داسې ماحول کې شاعري پیل کړې وه د یارانو مشال خبرونه کې مو په ډېړه هم پختلې
نو مطلب د دلته به دا شاعري داسې کېدل چې موږ به مطلب د لکه مشر ورور یا پلار یا مور په کور کې ډېر په کم نظر به ته کتل نو شاعري به دې کوله کنه هغه مطلب دا څه دغه ګلوکارانو ته به ډمان ویل دا یو زوی مو دا ډمان سره
اها
کچیر ته به مطلب د خپل دوست را دی هغه ته به ډېر په کم نظر کتل
صحیح نو په داسې ما
کوم مخ ته شاعري کړې دا شاعري مو پټه کړې ده
ها نو
پټه شاعري چې دا پنګیره نه ده
مروت صاحب دا پټه شاعري څنګه کېده شي عشق او شاعري خو ښکارا کیږي خامخه
نو دا خدا څه ول چې مطلب دا چې غزل به مو ولیک ما مطلب دا غزل خو مونبار یاران دوستان ته کاو خو مطلب دا شب دې پټ په مخ کاو چې لکه بل څوک نه ونی ویل کچې ته ورور پلار باندې خبر سن نو کلی نه به ډړل
عمر دراز مروت چې په کوم از مکه لوي شوی شاعري کړي او د ادب پالنه کړي هلته د دن وړان دي د شمس زمان دیوانه او طاهر کولا چوي اومدارنګا د تبسم مروت پشان پیجندل شو شاعرانو ژوند او کار کړو عمر دراز مروت چې په کوم ورځو کې شاعري پیلوله پس رای نورنګ کې د مروت او ادبي جرګه موجوده و هغه مهال د لکی مروت او کرک شاعران هم دغه ادبي جرګې ته ورتلل شعرونه به ویل او ریدل به یو تنقیدی نشستونه به کول عمر دراز مروت د یارانو مشال خبرونه کې موږ ته د خپلو چاپی اثارو په اړه داسې معلومات راکړو
تقریبونه شپږ کتابونه چاپ شوي دي خپل او دا پردي مې تقریبا دا چاپ کړي دي دوه اته اتیا کتابونه مې پردي او خپل چاپ کړي دي
او مروت صاحب مونږ اوریدلې چې تاسو نثر هم لیکلې تذکرې مو لیکلې په تاسو د سیمې د شاعرانو ګډ شعري غونډ ورته ویلې شي دغه باره کې معلومات دغه باره کې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي
نو نجیب امیر صاحب ما تقریبا دا خپل سره اته اتیا کتابونه چاپ کړي دي تقریبا دولس دیالس تذکری دی
صحیح
تذکیر پہ کتاب سے ڈے رستر کار رہا
صحیح
او ما والا و شرید دا درستری کار نه کړی دا چې دا دې سپېته شهران سره غونډوي دا یو ډیر ګان کار دا خو بس ما ته خدای سن کړم مطلب ما په تذکرو چې ډیر زیات کار کړای دا
او دا دې څنګه راټول اول ور پسې
کله نه جمع میر صاحب
کلی په کلی بغرزیدل شهرانو
پسې ما ته پسې بدا کلی په کلی ګرځیدنم
ها ها ها
نو کلی په کلی بغرزنه د شهرنه ممیش کلام راخست تعریف او تصویر دا بمیر ټول اول
لکه څنګه چې وړاندې مو ویل عمر دراز مروت د شاعرۍ تندې او ادبي هلو زلو تر خپلې سیمې محدود پرې نه خود د پښتونخوا هرې سیمې او د افغانستان ډیرو سیمو ته هم سفرونه کړو او هلته په مشاعرو کې ګډون کړو راځي دروخات ل خپل خولې په دې اړه وورو د خبرې مکتا د 2015 کال په یارانو مشال خبرونه کې کړې وې
او بالکل نجیب امیر شاه میرم شاه مشاعرې ته تنه د میرلی مشاعرې ته تنه د چې چیرته مشاعره په دې مغه چې څنګه د پښتونخوا چارې ته رسیدلای خو هلته حالات سم وو خو مطلب دا د میرلی میرمشاه هغه حالات نه دي چې مشاعرې په کې دي ډېر زیات مشاعرې به کېدلې او ډېر غټ په دغټ غټ تعداد سره به وي او ډېر لرې لرې به شاعران ورته راتلل دلته اوس هغه حالات هغه نه دي چې هغه څرنګه مخ شي نو نجیب امیر صاحب زه د افغانستان سره ډېر نږدې تعلق لرم لکه ډېر ملګري لرم او دی تقریبا و تاسو سبو ته تنه پچی
ها ها
نو چې کومې سبي مطلب دا شته چې
د پښتونخوا لر او بر نږدو سره پرتې دي، د دغو شاعري تقریبا سره یو رنګ سو، لکه جلال آباد سه، خوست، پکتیا سوه، کندهار سه، دې شاعري تقریبا مطلب د اتلای تقریبا اوس سره یو کېږي. سره چې کومه دا نثر په افغانستان چې لکه نثر تللا اوس هم درنه ده.
ارواخاد عمر دراز مروت د شاعرۍ په ډیرو اصناف خواري کړي، نظمونه، هایکو او سندرې هم لیکلي، خو په خپل به ویل چې د غزل شاعر دی او د غزل مکتب یې ډیره جلا او خوندوره وه. خپل پوره نوم به پکې اخیست. په یارانو مشال کې مو په دې اړه هم پوښتلو.
خبره در ډیره خبرستان چې زه د غزل شاعر یم.
صحیح. او یو خبره بل چې
لیکلی دا هایکو مې لیکلی دا، دا شان مې لیکلی دی، خو په چې کامیاب شوی نه یم.
یو شی چې بل ما نوٹ کړی، مروت صاحب تاسو په شاعرۍ کې، په غزل کې، اخره کې، په مقطع کې تاسو ټول پوره نوم اخلی، دا نور شاعران خپل تخلص استعمالوي، داسې دې طرف ته مو څنګه پام شو چې تاسو دې په مقطع کې پوره نوم استعمال کړئ؟
نو دا خو زه شوري نه په دې باندې غوم چې مطلب د نام مې مروت سره مطلب د بیخي مطلب دا چې داسې استعمالو کنه، په دې معنی چې دا ډېر کسان وایي چې څه مشکل هم دي، ځکه چې دا نام او دغه مروت دا غون ډېر اوږده کنه، او خو زه پوره پوره په دې استعمالوم، تاسو ته څه کوي پیسې نه پکې ښکاري.
نه نه بالکل، او ډېر په هنر سره دغه استعمالوي، او دا ډېر ګران کار هم دی. د پوره نوم په مقطع کې ځایول خو ګران، خو مینو ته اسانه دي.
سلسه ما چې ته پوره پوره نام څنګه پیسې استعمالوم، ما سلسه په دې خو زه نه پیسې.
زموږ په پروګرام کې یو اوریدونکي د عمر دراز مروت نه داغه د زده کړو پاړه پوښتلی، د ده ځواب ډېر خوندور.
دوام خبره ده، ما تعلیم در دریم جماعت پورې کړی ده، خو چې چېرته مې کړی ده دریم جماعت پورې مې کړی ده، د موږ د علاقه چې کومه دا غریزه غونې ده سمه نه ده، موږ دوه ماشترانو او دوه سر ماشترانو مو سکول ته ټوپک را راول.
نو دښمنی به وای
سلام مو دوه سر سکول ته ټوپک را نه، بس د علاقه داسې و چې دوه سر ماشترانو مو ټوپک را راول، دغه څه بداردل.
نو بیا
سکول کې بدرم پولیس
نو علاقانو بلندې راوړې، بیا نو خامخانو چې استاد ټوپک راوړي. د ارواخاد عمر دراز مروت هغه شاعري خوښېده چې الهامي بڼه ولري، او شاعر پکې په لوی لاس وچ زور استاکاري نه وکړي.
نو زمامیر صاحب په زور شاعري چې کومه ده دا ناکامه ده کنه، په زور شاعري به در څو پرې سفر وکړي. نو مطلب دا شو چې شاعري چې خپل راشي، نو شاعري دومره اسانه چې څوک اورېدونکی هر وایي، مطلب دا وایي چې دا شعر خو دومره اسان ده چې لږ کوشش مې کړی، دا شعر مې لیکای سوای، په لاندې کې داسې کوای نه شي. خو مطلب دا چې دغه شعر دته ډېر زیات اسان شي، ځکه چې څرنګه اورېد مطلب دومره زور پرې وتی.
عمر دراز مروت راته په دغه مرکه کې ویلی وو پر فیسبوک او ټولنیز میډیا هم شاعري ولس ته رسیده شي، خو دې د کتاب د خبرو طرفدار دی. د ویبل پښتنې په جواب کې ویلی وو د ژوند د تیرولو او رزق ګټلو وسیله دا ده چې په پردیو ځمکو کې زمیداری کوي، دومره ورته سپاتې کیږي چې د شپه او ورځ پتیریږي، نور نو د خدای په خدای کې نه زیات سلارل او نه ورپسې دی ګرځېدلی. هغه د پیر محمد کاروان خبره، کاروان که زر نه لري نو کار په زرګر هم نه لري. رازه در واخد عمر دراز مروت یو غزل داغه په خپل غک کې وورو چې دای په ژوندونی مونږ ته د مشال رادیو په خبرونه کې په خپل غک کې اورول، او تاسو هم ووري خوندونه ته واخلې او د درواته دعا وکړي.
غزل مطلب
ارشاد
چې زړه مې له هغه چا د سرو شونډو شکرې غواړي. زړه مې له هغه چا د سرو شونډو شکرې غواړي، په تش کې دن چې څوک ته اوښکو مرغړلې غواړي، او هغه کمکله اوس په شنو ډېره خوله نه ورکوي. هغه کمکله اوس په شنو ډېره خوله نه ورکوي، هغه هوښیاره اوس د دنګ غرو ګرګورې غواړي. او یاري د دې دور پیمه خو هېڅ مشکله نه ده، یاري د دې دور پیمه خو هېڅ مشکله نه ده، خو پالیسي به د بنګال د جادوګرې غواړي. ته به در څو خپلو رښتیاونه درواغ جوړوي، دا خلک هسې په خبرو کې خبرې غواړي. نن خبر کا، چې سبا را نه جرګې نه غواړي. نن خبر کړه چې سبا را نه جرګې نه غواړي، یاري د زور خبرې نه دي، سینې سترې غواړي.
زه د خپل زړه د ماینټوب په مزاج نه پوهېږم جانان په خلا غواړي خو سترګې مرورې غواړي.
ډېر خپل
د سوال یاري ور دراز مروته داسې ګڼه لکه خیرات چې په زارۍ دنه خیرګرې غواړي.
ډېر ډېر ښه مروت. خو دا خوږ ژبه شاعر اوس زمونږ په منځ کې نشته. نوموړی د 2018 کال د نومبر په 9 په پېښور کې وفات شو. د سه د پاسه یو اونۍ په روغتون کې وو. په دغه مهال د پېښور د اسلامیه کالج پروفیسر حافظ غلام فاروق له ده سره وو. بیا وروسته د جنازې او تدفین په مراسمو کې هم نوموړی شریک شو. حافظ غلام فاروق د پیژندل شوي شاعر، لیکوال، ژباړن او خبریال راشد خټک مشرور دی. ما له هغه سره د عمر دراز مروت د اخیری سو ورځو په اړه خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د هغه له بیمارۍ دې څنګه خبر شو او په کوم حال کې ولید. تر اته داسې وویل:
نجیب عامر صاحب، ډېره مننه تاسو رابطه وکړه، کنټیکټ مو کړو. یقینا عمر دراز مروت صاحب چې کوم وو، لوی سړی وو، د ده ادب او د ده شاعري خو یو طرف ته، زه خو چې لږ څو ورځې ورته نږدې پاتې شوم، د ده ښه انسانیت او د ده هغه سادګي او د ده خسړیتوب زه دومره لکه په لږ وخت کې دومره متاثره شوم چې لکه زه درته څه ووایم. راځو دې خبرې ته چې ده سره زما اخري ورځې یا د ده بیماری په هکله ما ته راشد فون وکړم. دا ما خیال ده چې د ده مرګ نه درې څلور ورځې مخکې ما ته فون وکړو، دغه 15 نومبر باندې ما ته یې فون وکړو چې مروت صاحب سپتال کې دی، څو ورځې نه دی و چاته یې ویلي هم نه دی، ته ورشه. ما سوتم زه ورغلم، کېناستم ور سره خبرې اترې مې وشولې، او لکه دی ټیکو خبرې ښې کولی شو، خو لږ به سا بندېدله، سا به یې بندېدله. او وچې ګرمي مې کېږي، لکه دې زیاته ګرمي مې کېږي، او په یخنۍ کې به هم ځان ته پنکۍ ان کړی وو.
حافظ صاحب، د تاسو چې ور سره غږېدلی وه سیا په شپخانه کې وای، د دې تکلیف څه وو؟ یعنی بیا ټیسټونه یې کړي وو، د اخره کې معلومه شوه د اپریشن د څه شي کېده؟
زه چې ورغلم لکه دا ټیسټونه نور کړي وو، او دا ورته پته وه چې خېټه کې اوبه دي، خو ما ته لکه ډاکټران د صفحه نه وویل چې د ده خېټه کې اوبه د څه د لاسه دي. دا یې راته وویل چې مونږ به زیارت کولو، د ده اپریشن کوو، لیپروسکوپي به کوو، هغه کیمرا ور دننه کې هغه کې به یې ګورو. نو بیا په هغې ورځې هم دا یو روغ جوړ وو، لکه خبره تر مې وشولې ورسره. نو بیا چې کومه ورځ باندې اپریشن وشو، زیارت ورځ باندې هغه لیپروسکوپي وشو، ټیسټونه وشول، نو ما سوتن زه بیا ورغلم. ما ته یې ټلیفون وکړو چې پروفیسر صاحب چې راځي، نو ما ته یخني هم راوړه. نو خو یو شبه ده کدی په غینه مخ ته خو نو جوړ ودا سی خبر مو کړی، خو خندګان مو کړی، خو غف شپ مو را غوړو. مونږ به ستیک ته مرسته کوو، سره به ان شاء الله چې خشي به ما سره اساره کې زی بنا. دا ټول خبر مو کړل نه صرف د و چې ما پاسه وای نو چې کی مونږ ولو دا کټ کې مونږ لک مو را پاسه ولو د و چې په سینه مې درد شو، خو دا سینه مې خوب شولا. نو بس بیا سم نستو، او دلته نه بس بیا ډاکټرانو راغله، د بی پی هر څه چیک کړل، یو شیز بل څه لګیا و گیا. نو لږه دا چې بیا مو سی سی یو ته یوړو په منډه باندې د زړونو واټ ته، هلته زیات نه زیات به 15 منټه دی هلته پاتې شوي وي. نو بس بیا هلته سا ورکړله، لکه هغه مونږ بالکل حیران و پریشان و پدې شو چې لوګ موټ سړی و، لکه اس مونږ ته په ظاهره باندې لکه څه داسې نه ښکاري دا ورته. او زیات نه زیات 15 منټه وخت کې چې کوم دی د کې دا ساور کا او د کې دا د ورځ مو دی راغله.
د اخري ساتونو کې یادین اوران دي سوش په چې تاسو ورسره لیدل، کومه خبره کولې بل شاعرې باره کې خبرې کولې؟ د خپاو خپل مرسته کده سي هیلمندو چې خبر شي دا قصه کراته.
ما چې دای کتلې و دای ډېر روغ جوړ لکه ډېر امیر سي، ما په خپل جون کې دومره د حوصله ولا سړی نه لیدلې، لکه دومره دمله تکلیف او دمره په دمن د بیماری وا خدا ډو فریاد نه وکړي او نو مایوسه شوه و. ما ته ویل هو چې بس دا خو اپریشن دی، بس دا خو شي نور روغ جوړ یم، او خېټه کې چې کوم تکلیف اوس هغه هم نشته دی، اوس بس روغ یم، بس دا اپریشن دی، سو بس بیا زما.
نو ما ورته خندل هم چې ته چې الله دې روغ کړه نو زه به نه ما سره به ایثار وي. نو دا ډېره هیله وه او د جوړېدو کې وو او نه داسې پریشانی ده ته ما په باندې محسوسه کړې وه. نه داسې تکلیف چې بنده ووایي چې بنده فریاد کوي یا
شیر میر یا سی در تاورولی پا خیرش پو کیا دیسی خوندور خبر چی تاس نه نیریگی
دست دا چی شیر نمان تا آرامالی دکه چی دک خبرو که ورطا تکلیف و کنا غصاب نانده دادا من با هم خوشش داو چی دکه دست خبر ورطا نوشی کنا
صحیح
نو ما په وړاندې څه داسې لکه شعر ماته نه وه ورولی که نه مونږ به بس دا او کوښښ زما دا و چې بس د سره د ملګرو د دغې خبرې ورسره وکړم. لکه زیاته زموږ وخت به خبره چې ما ورسره شوې وي دا د ملګري به ورته کلام به یو پورې ټوکې کولې کلام به بل پورې ټوکې کولې لکه په دې زمونږ هغه وخت تېر شوی و.
صحیح افیس صاحب د علاج ښه روان و داسې تنګ دستی کې خو مړ نه شو چې ګینې دی ډېر بې وسه او یا چا مرسته نه یې کړې ځکه مونږ اورېدلې چې لر او بر نه شاعران خبر شوي وو خاص کر د افغانستان نه ځینې مرستې ورسره شوې نورې هم کېدونکې وې. نو داسې ډېر په مایوسۍ کې خو یې سا ور نه کړه ډېر خفګان په حالت کې خو لا نه وړو مونږ نه
یاره دا شکر الحمدلله دریم دی الله تعالی ډیر شکر دی زمونږه څومره هم پښتانه افغان ملګری چې کوم دی خاص کر دي اسد دانش صاحب او نور دا کدی و سره هم راستو پردا په ریکارډ باندې نجیب احمد صاحب چې زما په لاس باندې اسد دانش دوی ته دا کدا 2,60,000 روپۍ اخیرا ولېګلې دا کدا ما په هی لاس دا کدا ته ورکړلې د اپریشن نه مخکې دغه سي افغان کونسلر راغلی و هغه ورته سب مرسته ورسره کړې وه. لنډه دا چې د سره هر قسم مرسته وشوله دته د پیسو یو پیسه هم کمی نه ده ورغلی او دا خو ټیک ته ملګرو ورسره د خبرې ټولې د کاغې ورسره مرسته وکړله. ما ورته د نه مخکې هم ما ورته ویلي وو چې مرسته
وفات شو بیا د جنازه وړل نو تاسو ورسره وې تر کلی پورې د دوی لکه مروته پورې تاسو ورسره لاړې. مونږ اوریدل چې د واده نو ظاهره د بچیان به نو د سوکو کورنۍ کې دنه پس د ورونه دی خويندې دي سمره کسان دي
دا سیدا چې موږ خو چې دلته ساول کړل وفات شو نو امبولیس باندې بس بیا دلته چې کوم پښتونخوا سرکاري کسان راغلي هغې هسپتال باندې بس وکړو امبولیس نو هغې کې روان شو شپې ورسېدو هلته نو کلي ته چې موږ لاړو دا وده نه دی کړی د ده نقش یې بد رول دی د هغه خبره دغه ده چې هغې هم واده نشته دی د ده کور کې لکه دای او دغه دوه لونه دغه پاتې کېدل او خویندې دي ما کنده چې زه کده کې غلط نه شم دوه خویندې دي که درې خویندې دي خو هغه واده دي که نه هغه مشر دي سرکشر دي خو واده دي یو خدای هم چې کوم د سپتال کې ورسره و سید الرحمن نمای ده لکه دا ټول بیماری وخت کې هغه هم ورسره و نو د دوی کول چې کوم دی لکه چې زه ورسره لاړم نو دای ورور یې لکه دغه و
جنازه کې شاعران خبر شوی او د شاوخوا سیمې یا سوکرا غلی والته جنازه کې جنازه کیسه کراته وک
جنازه خو د سواتی لکه خو د نجازه زای واخه کټه جنازه وا د کلی نزدې خو او شاو ټول خلک راغلی وو خاص کر چې کوم شاعران ادیبان ملګری وو څومره هم نزدې کسان وو زما معلومات مطابق لکه اکثریت خلک چې کوم زیاتره خلک راغلي وو او جنازه کې شرکت وکړو اخر وخت پورې قبل پورې اخر وخت پورې چې کوم دی هغه ناست وو او لکه د څومره هم د کلي وطن یا د خواو شاعران ادیبان هغه راغلي وو او ښه په غصه راغلي وو دلته نه پېښور نه استیل منګل صاحب او سلیم بنګ صاحب
دغه نور ملګری چې کوم دغه هم دلته راغلي وو، هلته چې کوم ملګري وو ادیبان شاعران هغه هم راغلي وو، نو ښه په اصل راغلي وو
چې کوم جنازه کې شرکت. نو حافظ صاحب قدم راته وایي چې د شاعر سرمایه خود د کتابونه وي، د خو ډېر کتابونه چاپ کړي مو، ورور یې تاسو ته څه ویي یا د کورنۍ نورو غړو خوري چې د سره څه ناچاپ آثار به هم پاتې، ځکه هغه خو به هم خوندي کول غواړي، کورنۍ کې څوک شته چې هغه بیا ادبي میدان ته راوباسي یا یې چاپ کړي بیا؟
ما ته داسې ښکاري چې ورور یې چې کوم دی هغه خو داسې دی ادب ور دی ولا ما ته داسې ډېر نشو ښکاره، نو ته داسې دې سره په دې باندې هغوی سره خبره وشي، ځکه چې هغه غم او په دې لکه ما ورته داسې خبره وشي، نو ما ته مخې ته داسې معلومات راغل چې داسې داسې ناچاپ یا سال شته یا نشته دی.
حافظ غلام فاروق چې د عمر دراز مروت د ژوند د وروستۍ ورځو او د بیا د مرګ او جنازې حال را سره شریکولو. د عمر دراز مروت پر مړینه په لر او بر کې پښتنو فرهنګیانو خپګان ښکاره کړ. د مردان د سیمې لیکوال او سیډونکو میا وکیل شاه فقیر خیل یې پاړه وای،
عمر دراز مروت یو ډېر درنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و، ملنګ طبیعت انسان و او خپل ژوند یې د پښتو ادب ته زار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي، په دې خپل غریبۍ کې هغه هرې کوڅې ته تللی دي، هغه هر ځای ته تللی دي، او خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مېلو او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر عزت ورکړی دی، د هغه چې هر څومره تعریف وکړي شي اکم دی.
د دانش خبرندوی ادارې مسؤول اسد دانش وایي، عمر دراز مروت په لر او بر کې یو د یاد وړ سړی و، خلک به یاد ساتي.
عمر دراز مروت برسیره پر دی چې ښه شاعر و، سره ور سره ډیر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو و یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د پخپل سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړه. زما یاد شي چې نن نه 15-16 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول، کتاب روشان چې په دې په سیمو کې د کتابونو بین اخیستل چې پښتو کتاب څوک نه اخلي، بیا داسې وخت را چې هماغه کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کې هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت له موږ جدا شو، دیدن ورسره ناشونې شو، خو یاد به یې د ادب د مینوالو په زړه کې خوندي وي. د همداسې کسانو د ابدي بیلتون په اړه درویش دورانی ویلي، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د اسمان، په کومه شپه چې ځمکه باندې کم و یو سړی. له همدې سره د مجلې دا ګڼه تړو، بلونه با د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. اوس ته خدای پامان.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شئ.